پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوري. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. چارواکي وایي چې تېره شپه یې د طالبانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو. خبرونه اسدالله لودی نوروي.
شمیری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري. نن د افغانستان د فوټبال په غوړې لیگ کې پایلو به ترسره کیږي او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره ډبلیو اف پی وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغه ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوي د 3 کلونو مخکې دي او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوي. نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2.5% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي. د خوړو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا، جګړې او طبي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی او بریدونه په شا تنبول شوی. هاشمی وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمیر اوس ورته معلوم نه دی. طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. په دغې سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي، شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوب دل وکاله ورسته پاینو به ترسیده. دا تیم د تیرو کلونو په ورستوی لوب کې تل ناکامه ده. سکل دا تل ولې لپاره دغه تیم چانس ډیر لوړ ده. بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتل لوب دل نه غواړي چې د ریم زل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په 2مه نیټه پیل شوی او اتو لوب دل پکې برخه اخیسته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشری په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغو شوه او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني، خو زیات یې کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر ادلون بدلون تمرکز کړی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3مه کیږي. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی و او 7 کال امریکا ته وسپارل شو. سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستې او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنی ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوی. وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون له یو ډاکټر سره شغیدلی یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله څرګندونه دي چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شی ده؟ پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړی که کتغی که غوړی که مثال هم دغه شی.
تر وی بچی او شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدل شي. په هلمند کې جګړې سړی شي دي خو هوایی بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن اومه ده. په لسګونو زره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس ټایی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. نور به له ده واورو. دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه ستاسو سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د ښار درېیم او زه د په دغه سیمه کې یم. د جنګ په لومړۍ کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوي دي. ما په کومو وطاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتېرې ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومېږي چې د شپې لخوا ډېر په اداره پاتې کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کډ خال خال یو یو موټر تیریږي. داسې معلومېږي چې د خلکو هغه هجوم چې د ناامنیو له امله د کورو ته وتلي وو او پر ښاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د مهاجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند مهاجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 5,500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولې تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوو ته رسېږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کېږي. که پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالۍ او تلتک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یا د هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځمکه کې پاتې دي او یادې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته اوسې هغه څه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د مهاجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه په خاص ډول یونیسف او ډبلیو فی څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ دپاره دوی ته خیمې ورکړي څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی چې په کمپ کې دي مرستې ورسوي. خو دغه چاره لا تر اوسه نه ده سوې او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده. ښار د محاصرې په حالت کې دی. د ښار په لسمه درېیمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی. د ښار څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي. او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري، خو د تلفاتو ارقام یې زموږ په واک کې نه دي راکړي. طالبانو خپل لور ته د تېره شپه په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بست روغتون ته د جګړې ګڼ ټپیان وروړل شوي دي. دا روغتون د 290 بستر ظرفیت لري. د دې روغتون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواري ټپی مېرمنې پاړه وویل.
په ټپیانو کې هغه امیدواره خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حملې درلودی او هغه د سړی مرمې په جماندې هغه زخمی شوی و. هغه روغتون ته راړول شو. په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ خدمات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې و هغه دننه مرمۍ لګیدلی و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و. هغه روغتون ته راوړل شو. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو، خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کړي بې ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د نن خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغو ټپیانو کې څومره کسان پر لار او ستاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته رسیدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان راورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو. او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسیږي. نو طبعا دوی په لاره کې مړه هم وي، خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته دی. اکثره خلک چې کوم بې ځای شوي دي هغه دقیق شمېره مونږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بې ځای شوي دي او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشت دي. یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی پکې ځای پر ځای دي.
د بست روغتون ډاکټر ولی الهام له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه شخېدلی دی او ویلي دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي. ښاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړې او ده وویل هیڅ لوری باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړې او ده وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. امید زهیرمل له کابل راسره ده. نور تفصیل له دوی اورو. زهیرمل
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. ښاغلی عبدالله عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي، نو دوی دا تېروتنه کړې ده او د دې ځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امین باشه که اونا
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به یک شکل دیگه
عبدالله دا هم ویل که طالبان په دې فکر کې دي چې ولسوالی نیسي یا هم د ولایت په نیولو سره به په دغه اوسني وضعیت کې دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تېروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تېروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړي دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشارې سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم خبرې وکړې، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوي ته وایي چې قرآن پر میز کېږدئ را سره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي په د قرآن او سنت پر ځای به له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. ښاغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشارې سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل. څه د تیر په څېر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
شیبر صاحب، دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوې وکړې. لډې ډلې بیا د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب وویل چې دوی سوله غواړي خو با عزته سوله نه، یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. د همد هلمند جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبانو تېرو ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي، دوی خپلې اصلي سیمې پرېښي او اوس په خراب بد حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهرمل صاحب، مننه. و هم اوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې طالبان تېروتنه کوي چې شخړې یې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د ده سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان یې په مستقیم ډول خپرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خپرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې یې دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همداراز د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ټرمپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکترانو ده ته وویل چې سږي یې څه ناڅه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه وو اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسئلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختی نیوکې وکړې او ویې ویل د ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. د ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوی او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
پرتن خرنې جامې او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتېشونی ترلاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسیزه کورنۍ ورترغاړې ده د کابل ښار د یوې څنډې اریا ښارګوټي ته څیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتې شویو خوړو کڅه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورنۍ ژوند یې هم ډیر ښه نه ده. زرګر وایي خوراک یې وچه ډوډۍ او ځینې وخت سبزي وي. مشر زوی چې ذهني ګډوډي لري له پیدا اخته شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لاره سم نسیتلای.
مشکلات ټول دغه داسې دا زما را باندې دغه مالو نه ساتو، دغه د مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوسوي او زما تیرو په دغه تر پالو کې اغم درګار در باندې راڅاتي او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی بس دغه ایوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2024 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنطین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی و له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایی مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کرونا وایرس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1,000,000 افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلي چې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 1,600,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ ځل کیږي، خو اوس باور دادی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادی ته لرم چې دلته موږ باندې د خدواره دا شالات دی چې موږ د جنګو د لاسه دا شیو چې د قدیمو دواره بار ولاړې دي. بخلځای نهشته، سرپنا نهشته چې موږ ځان یو خوا ته پناه کړو. دا کوچنیان ده سره د خدای په خدای ورتاریان وګوره. دا اوس هغه یو خوا د دغه زمیني جنګ دی، بل د هوایي جنګ د تیرو سمل په ازادي وګوره. دا زموږ د یو خوسمس سره د کومک وکي یا د یو زمینه راته برابره چې موږ یو خوا ته شور وره.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15,000 کورنۍ راغلي دي. د لې شاته راکړه سوي دي د توغو سره هیڅ په مخ نه دی. نه د دولت خاصه وي، نه د تجارت خاصه وي. هر یو چې دا یې دا ناک خبره ده، ځکه چې هغه د خپل د کور داسې پناه شی نه لري. په یو پوړي نه کې راوتلی دي. نو باید چې دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي. او اوس پیلا نه هم زموږ په هلمند کښې ډېر بد حالات روان دي، ځکه چې د بېسل شبکې لا هم نهشته. شبکې مو کار نه کوي، بندې دي. تر مثال برقونه مو نهشته. نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخورو.
افغان یم، د کندهار لاسه مې تماس نیول یا پیغام ته پرېږدم. لومړی خو د هلمند جګړه سخته غندمه، یقیناً دا ظلم سوی دی. د افغان ولس سره یو سخته جفا کېږي چې هر څوک یې کوي. دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیری یې، یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فلحال ژمی دی. د ژمی ابتدا ده، ډېره سخته هوا ده. ته باور وکړه چې په متاکونو کې هم د چا څه نه څه یخ کېږي، د امکاناتو وخت نه تېرېږي. او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال دي، سړکونه باندې ژوند تېرېږي. دا خو ډېر په تکلیف دغې نه خبر شل کول. ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حمیده غنمرنګ له غزنی پر استول اسمس کې لیکي پر پاکستان او طالبانو باور نه بخښیدونکې جفا ده. حمیده له کلات لیکي ولسمشر د بې رحمه دشمن په وړاندې د افغان ځواکونو لاس پښې تړلې دي. عزیز زابلی له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د هلمند عمومي لاره بنده شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډېر زیات ګرانه شوي دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستول اسمس کې لیکلي دي په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګۍ واده جوړ شوی، تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار پراستول اسمس کې لیکلي دي د هلمند د جګړې له امله د کندهار برېښنا قطع شوې ده. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو ولې په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. وسیق له بالامرغاب ولسوالۍ له بادغیس څخه لیکلي دي د هلمندیانو پر کډواله کېدو سخت خواشین یو، بمباری باید ونشي. دانش افغان له جلال آباد پراستول اسمس کې لیکلي هم جګړه هم د سولې خبرې، دا د اور او اوبو په معنا ده، هیڅ سر نه خوري. نن دوی بچې ولایت په ولایت پروګرام خوسته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون